درنو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس ښاغلی واقفي درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. د تهران راډیو د مازیګرنۍ له یوه ساعته خپرونې سره زه الیاس خرابیدي له خپلې همکارې آغلې فاطمې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو، په دې هیله چې د خپرونې تر پای زموږ سره ملتیا وکړئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1403 لمریز کال د لړم د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له یو جشمې او همدارنګه د 1443 قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري. قدر من اوریدونکو لمعمول سره سمبه لمړی تاسو ته د ایران، افغانستان، سیمی او نړۍ تازه خبرونه وړاندې سی. ورپسې به هم د حزب الله غورځنګ د نوې سرمنشي د ټاکل کېدو په هکله یوه سیاسي تبصره درته وړاندې سی. د پروګرام په دوام کې به هم د شیر او شکر په زړه پورې ادبي خپرونه واورئ. له هغه وروسته به هم د ایران د هیلو د رسامیو اړوند یوه کلتوري خپرونې ته غوږ سئ چې ورسره به مو د نن ورځې مازدیګرنی یوه ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او همداشان pashto9@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه شریکولی سئ. وس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران پوځي چارواکي وایي چې د اسرایلو ناکام یرغل د وسلوالو ځواکونو په اراده اثر نه دی کړی. په اسرائیلو باندې د ایران د احتمالي برید په هکله د امریکایي رسنیو راپورونه. په افغانستان کې د کانو د ایستلو په برخه کې د ایراني پانګوالو لخوا د فابریکې جوړیدنه، او روسیې له اوکراین سره د سولې د خبرو لپاره خپل شرطونه اعلان کړي.
قدر من اوریدونکو اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو تېره شپه په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د وروستیو بدلونونو او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې اترې وکړې. ساده باسی رخچی او بدر عبدالعاطی په لبنان او غزه کې د اوربند ټینګښت او په دې برخه کې د اسلامي وادونو رول ډیر مهم بللی دی. د ایران او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو په دې وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو له مثبت بهیر څخه د رضایت په څرګندولو سره د تهران او قاهرې د ګټو په چوکاټ کې د دوغو خبرو اترو په دوام ټینګار وکړ. دواړو لورو د روسیې په کازان ښار کې وروستۍ غونډې ته په اشاره سره د دواړو هیوادونو د ګټو او د ایران او مصر د ولسونو د ګټو په چوکاټ کې د دوغو خبرو اترو پر دوام ټینګار کړی.
د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د هوایي دفاع قومندان ویلي چې د ایران په خاور باندې د اسرائیل د رژیم برید د وسلوالو ځواکونو په اراده باندې هیڅ اثر نه دی کړی. تیرونه د اسرائیل رژیم په یو شخړه جوړونکو اقدام کې د ایران په پوزي مرکزونو یرغل وکړ چې د ایران د هوایي دفاع سیستمونو په بریالي خبرګون سره حمله شنډ شوه. د ایران د پوز د هوایي دفاع قومندان علي رضا صباحي فرد په یو پیغام کې د دې په بیانولو سره چې بې له شکه د صهیونیست رژیم یرغل د ایران د پوز او د وسلوالو ځواکونو په اراده باندې هیڅ اثر کړی نه دی، زیاته کړه چې وسلوال ځواکونه د اسلامي انقلاب د رهبر په لارښوونو او د ایران په زړه پورو بچیانو باندې په تکیه سره مختلف حماسې وپنځولې. اخوا بیا ځینو رسنیو په اسرائیل رژیم باندې د ایران د احتمالي بریدونو خبر ورکړی دی. یوې امریکایي سرچینې CNN ته ویلي چې ډیر زیات امکان شته چې ایران د امریکا د ولسمشیزو ټاکنو څخه مخکې په اسرائیلو باندې یو دردونکې او پریکنده حمله ترسره کړي. له دې سره هماله د امریکا په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې کې د یو خبریال د بایډن له ویندوی څخه په اسرائیلو باندې د ایران د احتمالي حملې په اکله پوښتنه کړې ده، او هغې په ځواب کې ورته ویلي دي چې ایران باید د اسرائیل د ورستی برید جواب ور نکړي، او که ایران په اسرائیل باندې حمله وکړي موږ به د مقابلې لپاره له اسرائیل سره مرسته وکړو.
د ملګر ملتونو له منشور څخه د دفاع ډله په ایران باندې د اسرائیلو د برید غندنه کړې. د ملګر ملتونو له منشور څخه د دفاع ډلې په ایران باندې د اسرائیلو د رژیم د ورسي رغل په غندلو سره اعلان وکړ چې دا برید د ملګر ملتونو د منشور او د نړیوالو حقوقو او همداشان د ایران د ځمکنۍ د بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو له منشور څخه د ملاتړ د ډلې اعلامیه زیاتوي، په دغه هوایي بریدونو کې د حمزه جهاندیده محمد مهدی شاهروخی، سجاد منصوری او مهدی نقوی په نامه څلور ایرانی پوځي افسران خپل ژوند د خپل هواد او لس څخه د دفاع په لار کې قربان کړی دي. د ملګرو ملتونو له منشور څخه د ملاتړ دله د اسرایلو بریدې د ملګرو ملتونو د منشور د نړیوالو حقوقو من جمله د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا په خلاف د اقدام د نه کولو د اصولو په خلاف بللي او د دې یرغل سخته غندنه کړې ده. یا د نړیواله ډله سیونیست رژیم په سیمه کې د لانجو او د شخړو اصلي لامل بللي او ایران له حکومت او ولس سره او د ایران د حکومت او له ولس سره د خواخوږۍ او د پیوستون اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو له منشور څخه د ملاتړ ډله د الجزایر، ایران، انګولا، بلاروس، بولیویا، کامبوجیا، اریتریا، لاوس، نیکاراګوئه، روسیا، سن وینسنت، چین، فلسطین، سوریه او وینزویلا هیوادونو لخوا په 2021 میلادي کال کې رامنځته شوه.
د افغانستان د قانونو او پټرولیوم وزارت په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې ایرانی پانګوالو په افغانستان کې د سروبو او زینکو د پروسس فابریکې جوړولو ته لیوالتیا ښودلې ده. دغه وزارت نن د پنجشنبې په ورځ په یوه بیانیه کې ویلي چې دغه موضوع د قانونو او پټرولیوم وزارت له سرپرست ملا هدایت الله بدری سره د ایراني شرکتونو د استازو په کتنه کې مطرح شوې ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې ایراني شرکتونه د سروپو او زنکو پروسس فابریکو جوړولو ته چمتووالی ښودلی او په دغه هیواد کې د نړیوالو معیاري فابریکو د جوړولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د قانون او پټرولیوم وزارت سرپرست په افغانستان کې د پنګونې په برخه کې د ایرانی پنګوالو له لیوالتیا مننه کړې او له هغو شرکتونو سره چې په افغانستان کې د قانونو د قانون او کړنلارې له مخې پنګونه کوي د همکارۍ ژمنه کړې ده. قدرمن اوریدونکو، په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د برېښنا د عوایدو شمیرنې اعلان کړی چې په دې اړه زموږ خبریال داسې راپور راکوي.
ننګرهار کې د برېښنا ریاست چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې سلګونه میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د چارواکو پروانه په عوایدو کې د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار برېښنا ریاست د مطبوعاتو مسؤل وایي برېښنا شرکت د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د برېښنا د لګښت له امله نږدې 10 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د برېښنا ریاست د مطبوعاتي مسؤل پروانه د تیر کال د همدې مودې په پرتله سږ کال په عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی دی.
د روان 1403 کال په اولو شپږو میاشتو کې 990 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت تقریبا 15% زیاتوالی ښیي.
د ننګرهار برېښنا شرکت د مطبوعاتو مسؤل د عوایدو لوړېدو له امله د عوایدو په راټولولو کې شفافیت، د عوایدو فرار مخنیوی، د باقیداري او ترلاسه کولو او د پخوانیو چارواکو او زورواکو څخه د برېښنا پورونو ترلاسه کول په ګوته کړل. د برېښنا ریاست د مطبوعاتي مسؤل پروانه دوی د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د برېښنا ریاست اړوند 1900 جریبه ځمکه له غاصبینو راګرځولې او بیرته یې په قانوني ډول اشخاصو او خصوصي شرکتونو ته په اجاره ورکړې چې له امله یې نږدې 15 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. د هغه پروانه د دې درکه د ترلاسه شوي عوایدو کچه د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2 برابره زیاته شوې ده.
د روان 1403 کال په اولو شپږو میاشتو کې تقریبا 1900 جریبه ځمکه له غصب نه راګرځولې او بیرته یې مختلفو اشخاصو او شرکتونو ته په اجاره ورکړې. د همدې کال په اولو شپږو میاشتو کې د ځمکو د اجارې له درکه 4,09,000 افغانۍ عواید راټول شوي.
د ننګرهار برېښنا ریاست د مطبوعاتو مسؤل وایي پر دې سربېره د ننګرهار برېښنا شبکه له تخنیکي پلوه تر ډېره نوې شوې چې اوس د پخوا په پرتله د تخنیکي ستونزو کچه راټیټه شوې ده. د جلال آباد ښار یو اوسېدونکی فهیم شینواری وایي اوس په جلال آباد کې د پخوا په پرتله د برېښنا وضعیت ښه او ښاریانو ته نږدې 4% برېښنا برابره شوې ده. خو نوموړی وایي د اقتصادي ستونزو له امله که د برېښنا په قیمت کې کمښت رامنځته شي نو ډېر خلک به د برېښنا له نعمته برخمن شي.
په خوا په پرتله د شپږو میاشتو کې برېښنا ډېره ښه شوې او 40% نه لږه کمی خو بیا هم پوره یي. خو کاهیان دغه بیلونه لږ لوړ دي، که دغه بیه لږه را کمه شي نو دار او غریب به ټول استفاده ترېنه وکړي او خلق بتی ناراضی.
ننګرهار کې پر وارداتي برېښنا سربېره د درونټې برېښنا تولید فابریکه هم فعاله ده. خو لا هم د جلال آباد ښاریانو ترڅنګ په صنعتي پارکونو کې د تولیدي فابریکو لرونکو د برېښنا ستونزه نه ده هواره شوې. جلال آباد ښار د هیواد د نورو سیمو په پرتله د اوړي په موسم کې خورا ګرم او د برېښنا اړتیا پکې ډېره لیدل کیږي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د اسلامي ایران د ولسمشر ټولنیز مرستیال په یو پیغام کې د کډوالو په وړاندې توکم پالنه کارونه، د نه توجه وړ وبلل او د ټولو وګړو لپاره د انساني کرامت په ساتلو ټینګار وکړ. د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د ولسمشر ټولنیز مرستیال علي ربی په یو غیظ شندونکي پیغام کې د کډوالو په وړاندې توکم پالنه د نه توجه وړ او له ایرانۍ روحیې او فرهنګ سره په ټکر کې وبلل. هغه په دغه پیغام کې چې بیګای په ایکس کې ورکړي وویل چې لکه څنګه د یوې ایرانۍ نجلۍ کړاو او د درد او افسوس سبب ګرځي، د یوې افغانستانۍ نجلۍ کړاو او غم هم باید په موږ کې دغه شان احساسات راوپاروي. ربی په دوام کې زیاته کړه، د پناه غواړو مسله یوازې په منطقي چوکاټ کې او د پلان او سیاست ګزارۍ له لارې د جاج او فیصلې وړ ده. هغه په دې باندې په ټینګار سره چې انسان په دنیا کې په هر ځای کې چې پیدا سوي باید انساني کرامت یې وساتل سي، او دا خبره باید له مهاجرو او پناه غواړو سره په چند کې د پام وړ وګرځي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان واکمنان باید سملاسي ټول هغه فرمانونه بیرته لغوه کړي چې له مخې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه کې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو سخت بریدونه شوي چې په وینا یې د ښځو د ژوند د ټولې برخې متاثره کړي دي. دوی دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې چې 13 اگست میاشت کې توشیح او رسمي جریده کې خپور شو، د ښځو غږ اورد بلل شوی. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی ویلي چې کله چې یو بالغ ښځه المنز ادا کوي او یو بل بالغ ښځه یې له مخې تیریږي، د المنز کوونکې ښځه اجازه نه لري چې الحمدلله او سبحان الله وایي. پر دې سربیره افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم هم بندیز لګول شوی او شیزی په اکثرو ادارو کې له کار کولو منع شوی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو حقونه اعاده کړي، خو طالبان بیا وایي ښځو ته یې په اسلامي چوکاټ کې حقونه ورکړي دي.
له روسیې څخه د اوکراین ځواکونو وتل او په ناټو کې له غړیتوب څخه صرف نظر د سولې لپاره د مسکو له شرطونو څخه دي. د کرملین د ماڼۍ ویاند اعلان وکړ چې مسکو په هغه صورت کې له اوکراین سره د سولې خبرو اترو ته تیارېږي چې اوکراین ځواکونه د روسیې له خاورې څخه ووځي او دغه هیواد په ناټو کې له غړیتوب څخه صرف نظر وکړي. د انګلیس فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې ورسته کې په یوه راپور کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو لپاره د زمینې د برابر د دوه لپاره د پټو لومړنیو مذاکراتو د پیلېدو خبر ورکړو. د ایرنال راپور سره سم د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف یاد راپور بې ځایه بللی او ویلي دي چې د روسیې پکله ډیر ناسم خبرونه خپریږي. هغه اوکراین سره د سولې خبرو اترو د پیلېدو لپاره د روسیې د شرطونو په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکنه خبرو ته اشاره وکړه، وویل لکه مخکې چې مو ویلي وه اوکراینی ځواکونه باید له روس میشتو سیمو څخه ووځي. رویټرز هم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روسیې ولسمشر پوتین اعلان کړی دی چې که اوکراین په ناټو کې د غړیتوب له هلو ځلو لاس واخلي، روسیه د سولې د مذاکراتو لپاره تیارېږي.
روسیه وایي چې په اوکراین جګړه کې د روسیې لپاره د شمالي کوریا د سرتیرو د مبارزې خبر حقیقت نه لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازی واسیلی نبینزیا د امنیت شورا په غونډه کې اعلان وکړ چې مسکو له شمالي کوریا سره په خپلو اړیکو کې نړیوالو قوانینو ته ژمن پاتې دی، خو انګلیس او امریکا په روسیې باندې بې ځایه تورونه لګوي. هغه زیاته کړه چې له اوکراین سره د جنګ په جبهاتو کې د شمالي کوریا د سرتیرو حضور په اړه ادعاوي بی بنیاد دی او امریکا او ملګرو په دې خاطر چې د نړیوال امنیت او سولې لګواخونکو موضوعاتو څخه د امنیت شورا پام بلې خواته واړوي، دا شان بې پایه او بې بنیاد ادعاوي مطرح کوي. هغه یادونه کړې ده چې د اوکراین په جنگ کې د شمالي کوریا د سرتیر د حضور ادعا حقیقت هم ولري. باید امریکا او غربیان دا وایي چې ولی اوکراین سره هغوی د مرستو د رسولو حق لري، خو د روسیې ملګری بیا روسیه سره د مرستو حق نه لري. داود دې مهال خبرونه.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصرہ.
قدر من اوریدونکو د پروګرام په دغه برخه کې به تاسو ته یو سیاسي تبصره وړاندې کړو چې عنوان یې دی د لبنان د حزب الله د نوی سرمنشي د ټاکل کېدو اهمیت او اثرات. په دې هیله چې تر پایه زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د اسرائیل د رژیم له لوري د سید حسن نصرالله له شهادت څخه د یوې میاشتې په تیرېدو سره د حزب الله غورځنګ اعلان وکړ چې شیخ نعیم قاسم د دې غورځنګ د نوی سرمنشي په توګه ټاکل سوی دی. د حزب الله غورځنګ سرمنشي سید حسن نصرالله د سپتمبر په 28مه نېټه کې د لبنان په جنوبي سیمه کې د سیونیست رژیم په ترهګریز برید کې په شهادت ورسېدی. د حزب الله غورځنګ ویاند او د سرمنشي مرستیال شیخ نعیم قاسم د دې غورځنګ د نوی مشر په توګه وټاکل سو. دا چې ولې د نعیم قاسم ټاکل کېده مهمه ده، څو دلیلونه لري. لومړی مسله دا ده چې شیخ نعیم قاسم هم له دې مخکې د عامل په غورځنګ کې او هم د حزب الله په غورځنګ کې د تنظیمي کارونو اوږده مخینه او تجربه لري، او هغه د هغو کسانو له جملې څخه دی چې د عامل او حزب الله غورځنګونو په جوړولو کې ونډه درلودلې وه. د یاد تنظیمي فعالیتونو د تجربې او مخینې په خاطر شیخ نعیم قاسم داسې یو کس دی چې د حزب الله د غورځنګ د پوځي او ارګاني جوړښتونو د بیا ترمیمولو وړتیا لري. په عربي رسنیو کې پیژندل سوی شنند حسن ابراهیم په دې اړه وایي شیخ نعیم قاسم د خپل شخصیت د څرنګوالي په خاطر د حزب الله غورځنګ د مشر په توګه ټاکل سوی دی. هغه یو دینداره، پیاوړی، جدي او د تنظیمي فعالیتونو تجربه کار شخصیت بلل کیږي. د شیخ نعیم قاسم د ټاکل کېدو په باب کې د اهمیت وړ دوهمه خبره دا ده چې دغه په ټاکل کېدو سره دا څرګندېږي چې سیونیستي رژیم د ټرورونو او جنایاتو سره سره چې د عملی ګڼ شمېر جکپوري د حزب الله او د مقاومت غړي په شهادت رسېدل دي، لا هم د حزب الله غورځنګ فعاله او عملیاتي پاتې سوی او د خپل د ستر مشر سید حسن نصرالله د ټرور له جټکې څخه وتلی دی. همداشان د نوی سرمنشي ټاکل کېده ښودنه کوي چې د حزب الله د غورځنګ په بنیاد او عالی شورا کې د یووالي او ډسپلین موجود دی. درېمه مهمه مسله دا ده چې داسې یو شخصیت ټاکل کېده چې هغه په مبارزه کې زیات شهرت لري، ښودنه کوي چې دغه غورځنګ له سیونیستي رژیم سره مبارزې ته ژمن دی او مبارزه ورته لومړیتوب لري. شیخ نعیم قاسم د حزب الله غورځنګ د مرستیالۍ جش کلنه تجربه لري او په جل په 1993، 1996، 2000 او 2006 میلادي کلونو کې له اسرائیلو سره د جنگ تجربه څښتن دی. شیخ نعیم قاسم هم داشان سید حسن نصرالله سره نږدې وفادار کس پاته سوی، نو ځکه دغه په مشرتوب سره به د سید حسن نصرالله لاره دوام پیدا کړي. ورسته خبر دا ده چې د لبنان د حزب الله غورځنګ له لوري د مشر په توګه د شیخ نعیم قاسم ټاکل کېده هغه هم په داسې حالاتو کې چې سیونیستي رژیم د مقاومت مشران په نښه کوي. دا حقیقت ښیي چې د حزب الله د غورځنګ مشران نه یوازې د سیونیستي رژیم له جنایت او ټرور څخه ویره نه لري، بلکې د متعال خدای په لاره کې د شهادت هیله لري. د تبصرې پای. قدر من اوریدونکو د پروګرام په دوام کې به هم د شیر او شکر په زړه پورې ادبي خبرونه واورئ. له هغه وروسته به هم د ایران د هیلو د رسامیو اړوند یوه کلتوري خبرونه ته غوږ سئ چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازیګرنه یو ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ساسو له وزوره رخصت سو. www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی.
شیر و شکر. د د شیر او شکر د پروګرام مینوالو په خپل درانه حضور کې زموږ د مینې او اخلاص سلامونه ومنه. دا د زه او زما همکارا
احسانی
د شعر او ادب او فارسی ژبه د مینوالو لپاره د شیر او شکر له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
شیر او شکر،
شیر او شکر،
قصه،
کیسه،
واژه آموزی،
د ټکو زده کول،
متن خوانی،
د متن لوستل.
ما اینجا زبان شیرین فارسی را می آموزیم.
مونگا دلتا خواگا ژبه فارسی زده کنیم.
بشنوید و بیاموزید.
واوری او زده کنیم.
شکر را هر پنج شنبه از رادیو پشتو بشنوید.
شیر و شکر هر پنج شنبه لپختو رادیو واوری.
شیر و شکر،
شیر و شکر،
کو تاسو له تهران ریډیو د شیر او شکر اوریدونکو په دې پروګرام کې مونږ هڅه کوو د فارسی د خوږی ژبې د زده کړې ترڅنګ د تعلیمي ادبیاتو له نړۍ سره هم بلد شو. تاسو کولی شئ دغه پروګرام په اړه خپلې نیوکې، وړاندیزونه، انتقادونه او هر ډول نظرونه په لاندینیو لارو له مونږ سره شریک کړئ.
لامون سره اړیکی دا تهران رادیو دا خبرونو او خبرونو اوریدو او لوستلو لپاره لاندې لینکونه تعقیب کړي او گروپونه جوائن کړي. دا تهران رادیو ویب پاڼه parstoday.ir/ps، دا تهران رادیو یوټیوب چینل www.youtube.com/@iranradiops، د تهران رادیو فیسبوک ادریس تر سره ولیکئ www.facebook.com/iribpashto. یادونه کو چې IRIB په غټو ټکو لیکي. دا تهران رادیو ټویټر در سره ولیکي twitter.com/tehranradioyo. دا تهران رادیو انستاګرام ادرس هم در سره ولیکي www.instagram.com/tehranpashto-radio. تهران رادیو د خبرونو ټیلیګرام ما ګروپ هم جوائن کړی t.me/tehranradioyo. ایران رادیو ډاٹ www.iran.ir/yes.
تیر برخه کې مو د تعلیمي ادبیاتو د یوې بیلګې په توګه د سعدي د ګلستان په اړه در سره خبرې وکړې. ستاسو په خیال د سعدي د ګلستان مهمې ځانګړنې کومې دي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره ځو افغانستان ته او هلته په ننګرهار ولایت کې د تکړه لیکوال او استاد ښاغلي وکیل نظرونه درته وړاندې کوو.
گلستان د پارسی د کلاسیک ادبیاتو د مشهور استاد او له اغیزمنو اثرو شمیرل کی. دا اثر په مساجا نثر چې په وخت کې معمول نثر او دا وخت شاعرانو لیکوالو په دغه فون کې لیکنې کولې لیکل شوی دی. دا اته پاسره لري او دا روایت پڼه ډیره عالی دا ډیر کولایز اړخ ډیر زورور اړخ دی. په دې کې راغلي حکایتونه ډیر له پند او نصیحت ډک دي او دا د هغه وخت د روزګار ایوایندار ده چې هم دغه وخت تاریخ دی او هم دغه وخت د زده کړې او د اخلاقو د اخلاقي روایتونو یو د ټولو نه عالي مجموعه ده چې دا اثر د خپل اغیزمنتیا له مخې د نړۍ تقریبا ډیرو مشهورو ژبو ته ژباړل شوی دی. ژباړه هم ډیر قدامت لري او له نیکه مرغه دا اثر پښتو ته هم په شعر ژباړل شوی دی. امیر ماشوم خیل دا ژباړلی دی او د افغانستان د خپل وخت د زده کړې چاپېریال ته ډیر اغیزمن دی او هم ته د وخت ټول شاعران ډیر اغیزمن شوي دي او زه فکر کوم چې اوس هم دا زموږ په مدرسو کې او په نصاب کې شامل مضمون دی او ډیر ښه استقبالي ډیر ټول طالبان لولي. البته زموږ په تعلیمي نصاب کې تر کومه څو چیز ما یادېږي دا کتاب نشته خو ځینې حکایتونه زموږ په هغو کې هم راغلي دي یوه نیمه برخه. یعنی د اخلاقي وزن یې ډیر زیات دی او هم په خپله د دې د روایت بڼه ډیره عالي ده او ډیره اغیزمنه ده. زه فکر کوم چې دا اثر له خپل اهمیت اوس هم نه دی لیدلی او د مدرسو د نصاب یوه برخه جوړوي په افغانستان کې. هم زما نظر دا به ښه وي که چېرته پښتو ادبیاتو ته په همدغه بڼه چې لیکل شوی دی که راوژباړل شي. دا یو خو دری د کلاسیکو ادبیاتو یو عالی نمونه ده. او لبل خو په دې کې دروازه پانا چې دا کوم اخلاقی درسونه چې دي هغه ډیر عالی دي.
هو دوستانو، د سادی گلستان د تعلیمی ادبیاتو یو ارزښتمنه بیلګه ده چې موږ ته ډیر پندناکه حکایتونه رازده کوي. د خبرونې په دې برخه کې زو او د فارسی یو څو ټکي درزده کوو چې ورپسې د گلستان یو بل خوندور حکایت درته وړاندې کړو. تاسو کولی شئ دغه ټکي په دې حکایت کې ومومئ.
واژه آموزی
د ټکو زده کول.
بزرگ،
لوی،
شتر،
اوخ،
صحرا،
دخت یا صحرا،
همت و جوانمردی،
همت او زوانمردی،
قربان کردن یا قربانی کردن،
قربان اول،
برون رفته بودم یا بیرون رفته بودم،
بهر و تلیوم،
جهان،
نره،
امرای عرب،
دا عرب و امیران یا واکمنان،
خارکن،
از غی شکون که،
چهل،
سلویخت،
گوشه،
گرت یا کنج،
پشت فراهم آورده یا انبوهی خار جمع کرده،
پند یه جوڑ کرده یعنی دیر از غی را غون کردی،
مهمانی،
ملمستیا،
سمات یا سفره،
دسترخان،
گرد آمده اند،
راغون شویدی. عزیزانو، اوس لدغه ټکو سره د لا بلتیا لپاره د سادی د گلستان یو بل حکایت درته اورو. د حکایت ټکو او د هغو ژباړې ته ښه پام وکړئ.
متن خوانی،
د متن لوستل.
حاتم طائی را گفتند از تو بزرگ همت‌تر در جهان دیده‌ای یا شنیده‌ای؟
حاتم طایی ته ویل تر تاست تر همت ده پنڑه که لیدله یا اوریدله ده؟
گفت بلی، روزی چهل شتر قربان کرده بودم عمرای عرب را، پس به گوشه صحرایی به حاجتی برون رفته بودم، خارکنی را دیدم پشت فراهم آورده.
وی ویل هو، سلویخت و خان می قربانی کردی و د عرب امیرانو تا، نو د صحرا یو گوټ تا د یو حاجت لپاره وتلی وم، یو ازغه شوکون که می ولید چې د ازغو د ازغنو بوټو پند یه برابر کرده و.
گفتمش به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سمات او گرد آمده اند؟ گفت
ورتمی ویل د حاتم ملمستیا ته ولې نه ورځې؟ عالمونه یې په دسترخان را ټول دي. وی ویل
هر که نان از عمل خیش خورد، هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم طائی نبرد.
هر سړی چی خوری د خپلو مټو نان، په ځان نه وړی د حاتم طائی احسان.
من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم.
ما په همت او ځوانمردی کې هغه تر ځانه لوړ ولید. ګلون اوریدونکو، د خبرونې په پای کې یو ښکلی منظر اورو او په دې سره خپل پروګرام پای ته رسوو.
الهی، هر که تو را شناخت و علم مهر تو افراخت، هرچه غیر از تو بود بینداخت. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند؟
په ایران کې د نقاشۍ تاریخ
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
د ایران د تاریخي نقاشۍ د آثار په باب له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
دوستانو چې موده مخکې د تهران د نګارستان د موزیم په باغ کې د ایران د تاریخي خوبونو انځورګرۍ په عنوان سره د حجت شکیبا د اثارو کره کتنې او ارزونې غونډه وشوه. په دغې غونډې کې د دغه هنرمند د نقاشیو ځانګړنې وارزول شوې او د هغه د ځلاند او ښایست د بیا ځلولو لپاره یې قدردانی وکړه. حجت شکیبا د ایران نقاش او کمرمین په 1928 لمریز کال کې د ایران په ګورګان ښار کې زیږیدلی دی. د هغه پلار یو نقاش او انځورګر و او په ګورګان ښار کې لومړنی الکتریکي انځورګري تاسیس کړه. په دې توګه حجت هم له ماشوموالي څخه له نقاشۍ او انځورګرۍ سره آشنا شو. شکیبا د ښوونځي پړاو په ګورګان کې تیر کړ، بیا په تهران کې هنرستان ته ولاړ او د مقیمی تبریزی او غلام حسین نامی پسیر د استادانو تر نظر لاندې زده کړې وکړې. له دې وروسته هغه د تهران پانتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ. د یو تومانی نوټ یا کرنسۍ په اړه د هغه په یوې نقاشۍ او انځورونې کې د اجرا کولو طریقه د پخو رنګونو او روښانه سیوري کارول دومره دقیقه او انځور ته نږدې و چې هغه یې د هایپریالیست انځورګرانو په لیکه کې راوست. د شکیبا نوټونو په عنوان سره هغه لومړنی نندارتون چې په 1955 لمریز کال کې ترسره شو هغه یې د ایران هنري ټولنې ته ور وپېژنده. له علي حاتمی سره د شکیبا پیژنګلوي او ملګرتیا له اسلامي انقلاب مخکې ته ورګرځي فلم جوړونه چې په خپلو خو او زلاند انزورونو سره یې ایرانی روح او د ایران تاریخ په خپلو آثارو کې راښکاره کړ، او دغه پیژندنه یې په راتلونکو کلونو کې د فلم جوړونکي او انزورګر ترمنځ د ملګرتیا لامل شوه. د شکیبا دیری تابلوګانې د علي حاتمي په سریالونو او فلمونو کې ښودل شوي دي. تر اوسه پورې په ایران او سویس، انګلستان، ایټالیا، بنګلادیش، کینیډا، امریکا او دوبۍ کې د شکیبا د آثارو ډیری نندارتونونه ترسره شوي دي. د دغه هنرمند خپره شوي آثارو هم ډیر زیات دي چې سیرنګ، مجموعه نرگس خاتون، مجموعه ایران شهر او دغه راز د خیام کتابونه، شاهنامه فردوسی، مثنوی، حافظ، ایران دوخت او د ایران په هنر کې انزورګری په نامو سره ټولګي پکې شامل دي.
د فتح علی شاه قاجار په پړاو کې د ایرانی نقاشۍ نوی آثار وپنځول شول، او د ایرانی نقاشۍ د هنر بنسټ ځلاند پراوی رامنځته کړ. دا اسټایل د شکیبا د آثارو په زړه پورې هنر دی، او د شکیبا د فکر نښې د هغه د قاجاري نقاشیو په ټولګیو کې لیدلی شو. البته د اوسمهاله هنرمند په توګه د دې لپاره چې د خپل وخت بچی ووسی، هغه د پخوانیو آثارو کې لاسوهنه کوي او لیدونکي ګوري چې د مخ په څرګندونو یا سینګارونو کې د کاپي کولو کومه هڅه نه ده شوې. د شکیبا د آثارو ارزونه موږ ته دا فرصت را په برخه کوي چې په تیره نیمه پیړۍ کې د ایرانی نقاشۍ یو بل ژان او صنف وګورو. شکیبا لرغون ایران احساس او درک کړی، او په خپلو نقاشیو او ودانیو او معماری سره یې خپل آثار د تیر وخت په څیر په یوه تابلو بدل کړی دی. داسې ښکاري چې هغه د وخت په سورنګ کې پخوا وخت ته بیرته تللی وي، او هغه منشي په پړاو کې ولاړ وي، او په ورته وخت کې تیر او اوسنی وخت ویني او انځوروي. هغه څلور عناصر اوبه، باد، مځکه او اور چې د ژوند سمبولونه دي، د ښځو په ډلي او یاد کې خودلی، او د مینې زرغونتیا، زیژون، ښکلا او عهد تړون په توګه یې انځور کړی دی. د شکیبا د آثارو د توجه جلبونکی یو ټکی دا دی چې په صلابت سره د میرمنو پر خلق سربیره د لباس او جامو د پلانونکي په ځایګي کې ولاړ، او د ایرانی و میرمنو ویاړمن او مناسب لباس او جامې پلان کړی چې په اوسنی وخت کې هم ورڅخه استفاده کېدلی شي.
دوستانو، البته په نقاشۍ کې د تاریخ په انځورولو او لرغون پلنې سره له کومه ځایه د حجت شکیبا آثارو ته لاره وموندله. هغه د ایران پخوانی تاریخي وختونو ته ګرځي، یا دا چې یوازې ښکلي انځورونه پنځوي، په بل کې د ایران تاریخ ته یوه کتنه کوو. د لرغون پیژندنې موندنې د ایران په اوسنۍ جغرافیه کې د پیلویتیک دورې پورې د ډول ډول انسانانو شتون پړاو ته رسیږي. په میسولیتیک پړاو یعنی دوران دیرینی سنگی کې د نندرتالز انسانانو په زاگرس سیمې کې ژوند کاوه. څلوېښت زره کاله پخوا هوښیار خلک ایران ته داخل شول، هغه خلک چې په 19 کلنه دوره کې د سترو تیغونو او کوچنیو تیغونو په بڼه اوزار جوړول، او د هغوی آثار په مرودشت، کرمانشاه، خورم آباد، گلپایگان، حافظ جان او کاشان کې موندل شوي دي. د مادیانو له پړاوه مخکې په ایران کې ډیر ځلانده او ستر تمدنونه موجود وو چې اکثره یې له پامه غورځول شوي دي. د نړۍ تر ټولو زوړ انیمیشن سره سوځول شوی ښار 4800 کاله وړاندې د نړۍ لومړی دماغي اپریشن، د نړۍ لومړنۍ مصنوعي سترګې، دولس ډوله اوبتل شوي ټوکر په نړۍ کې د مشهور ایراني تمدن برخې دي. د ټیپ سیالک لوړه څوکه تمدن له تاریخ څخه کابو 5500 کاله وړاندې د ایران د تاریخ یو بل روښانه ځلانده ځای دی چې په لومړیو پړونو کې یې د فلزي یا اوسپنې ویلې کولو بټۍ، د کورنیو حیواناتو د لوړولو نښې نښانې موندلې دي.
حجت الله شکیبا د ایران د تاریخ او د هغه د خوبونو راوی ګڼل کیږي. البته هغه د هایپریالیست هنرمندانو په توګه یادیږي. هایپریالیزم او اکسترالیالیزم د انځورګرۍ له هنره الهام اخیستې ریالیزم ته یوه تګلاره ده چې په هغه کې د انسان مخ، بدن او صنعتي توکي په خورا تفصیلي او تفضیلي انځورونو ډول په لویو اړخونو کې انځور شوي دي. په نقاشۍ او مجسمه کې یو سټایل چې رښتینی عکس یا مثال په ښه توضیحاتو سره رابرسیره کوي. د دغه سټایل تر ټولو ښې نقاشۍ زیاتره له انځور یا عکس سره تیر وزي او د یوه هنرمند همدغه توانمني دغه سټایل نندارې ته وړاندې کوي. نقاشي په دغه بهیر کې دغه سټایل په حقیقت کې په نه لاسوهنې باندې دومره ټینګار کوي چې کار یو ډول ماشینی بریخي. البته یو بریالی هنرمند داسې کار کوي چې له کار وروسته توانمانی ظاهرا ماشینی کار وبرخیزي. هایپریالیزم هغه از څه کېدی چې حقیقت تر هغه مهال چې تعریف نشي منتقلولی شي. په همدې دلیل له عکس استفاده په دې توګه چې د یوې صحنې له یوې زاویې څو انځورونه اخیستل کیږي، نو بیا د هغې صحنې نقاشي کوي. د تصویرونو له چاپېدا وروسته له دې نقاشۍ د خطونو د سمولو او کله هم د رنګونو د سمولو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. البته د لا زیات دقت لپاره د عکس شطرنجي کولو سره کار پر مخ بوزي.
دوستانو، د هایپر ریال سټایلونه پر جزئیاتو او موضوعانو باندې تر ټولو زیات ټینګار کوي. د هایپر ریال نقاشۍ او مجسمې د عکسونو دقیق تفسیر نه دی او د یوې صحنې یا یوې خاصې موضوع حقیقي انځورونه هم نه شمیرل کیږي. د دې په بدل کې دوی له اضافي تصویري عنصرونو او د یوه واقعیتي توهم د رامنځته کولو لپاره زیاتره ظرافت څخه استفاده کوي چې په حقیقت کې یا وجود نه لري او یا هم د انسان په سترګه د مشاهدې وړ نه دی. پر دې سربیره دوی ممکنه ده سیاسي، کلتوري، اجتماعي او احساسي موضوعي عناصر د نقاشي شوي بصري توهم د پراختیا په توګه پکې راځي. هایپر ریالیزم د کاذب واقعیت د شبیه سازی لپاره په لوړه سویه تخنیکي فصیلت او مهارت ته اړتیا لري. په دې توګه هایپر ریالیزم د میدان د ژورتیا، لرلید او یمن په څیر د عکاسۍ محدودیتونو باندې تمرکز رابرسیره کوي او ورڅخه استفاده کیږي. په هایپر ریالیزم کې د استفادې وړ مختلفې موضوعګانې کې انځورونه، مجازي هنرونه، لا هم ژوند، طبیعي منظرې، د ښار منظرې او داستاني صحنې پکې شاملېږي. د ایران نقاشۍ په ډګر کې حجت شکیبا د هایپر ریالیزم ډګرونو تر ټولو لوی او مشهور هنرمند دی.
ا عزتمن اوریدونکو د ایران د نقاشۍ د تاریخ تر عنوان لاندې د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه اخلو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.